آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
زمان نوریاس نوری نیکی هیلی و منعی د تورخم دروازه لنه ورځو رئیس تړلې ده. د پولې د بندېدو په لومړۍ ورځو کې ویل شوي چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تېره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تېرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله وخته. د تورخم پر پوله راپورته شوې کرکېچ سره هم مهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګ د کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغېز ولري؟ له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکه افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومنت، د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد درې وړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. تخنیکي همکاروي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو. افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان نه خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اغستې دی او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دی داسې کړی دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي، خو دا دی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي هغه خرابېږي لاره کې. نوار پاکستان سره څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دی یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې دوی د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده او دا ټي ټي پي دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی. مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شئ چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره څه کوي، تاسو خپل دیوانان تاسو ورسره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بدیدل بیخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته. او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب دې سره ښکاره شي چې دا څومره ناولي کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم دین اوسه پورې استفاده کیږي د خلکو په ځان.
مننه خټک صاحب. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوختي دي. په تیره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغې ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خان جان الکوزی هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی و. هغه ویلي چې خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. څومره زیانونه اوختي دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟
تلویزیون محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تاره دی چې در دې مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی او شمه شامل کړی او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنه وایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سم تقریبا دري اته تلویزیون کار ته رسیدي ته وخت مش په شو په بد پیدلی دغه لار بند لار اله سو تقریبا کړه داوود خان وخت راوخه، کتری کې وخت راوخه، امین وخت راوخه، ببرک راوخه، نجیب راوخه، ابل حکومت راوخه. دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې د آرام سره اخیستی و چې په لاره کې کوم مشکلات نه و. څنګه ته کوم مشکلات چې برات له غټ ارتباط ولې د دې پلان لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کیږي خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصادي او د پاکستان اقتصاد تاسو معلوم دي چې په څه حالت کې دی اوس. د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا غسی یو اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته د توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسي کچېر چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرم نه دي، البته مقابل لوري دا لاره بند کړې ده.
زه به خپل خبرې خلاص کړم بیا که تاسو سوال وکړئ. سوداګری ته، زراعت ته، صنعت ته، ټولو ته، یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسېدل دي. پر پوله خلک، غریب خلک هلته کار کوي، تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د پاره کار کوي، دا ګوله ډوډۍ پر ودرول. یقینا نه د افتاپه تړون کېسته، نه د سابتاپه تړون کېسته، او نه د سارک چې موږ او دوی د سارک هیوادو سره غړي. همیشه چې موږ او پاکستان خلک سره کښینو، افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سکتور په باره کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی، په جلسو کې مو اشتراک کړی، دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت. دا خو درسته ده مومن صاحب، دا درسته ده. بله دا درسته ده، دا لومړی ځل نه ده. تاسو هم د دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وی، لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسیدلی دی، له پاکستان سره پوله تړل شوی ده په یوه پلمه یا په بله پلمه. ولې دغه ستونزه نه حل کیږي؟ ولې سوداګری تجارت د خلکو تګ را تګ له هغه نور سیاسي وغو نه جلا کیږي؟ نه
فکر کوم چې دلته یو ډیر مهم تعهد وجود نه لري، خصوصا د پولې اخوا ته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی و، پرته تعهد ورته کول ته و چې نه به ستاسو ترانزیت ته نور تاوان وي، نه به ستاسو تجارت ته نور تاوان وي. موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا پنځلس ورځې د مخه وره ولیدله چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه. موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي. تقریبا یوازې آسیایي میانه یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون ټنه پنبه جنوبي آسیا ترکیه. موږ غواړو چې دا لار استعمال کړو مګر دا چې نه کیږي. زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري. پاکستان ته په کار وکړه داسې مشکل هم پیښ شوی وایي. یو درمګړي زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو مینوال دادی ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو تاسو ستونزې په بعضی مملکتو کې منځ راځي. ټول ملکونه هم سایګان لري مګر دومره جدي ستونزه دا باید د میز لارې حل شوی وای. تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسېدلی. زموږ خلک یې تاوانیان کړل، زموږ تجاران تاوانیان شول.
بله من نه مومن صاحب،
موږ وته دا یو خبره په تاسو ضرور نو خبرته پریږده که مراغواړي خبرته هم پریږده او کني یا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو. زموږ نور بندرونه تقریبا کبولدک دی، که غلام خان دی، انګور اډه ده، پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی. تورخم بندر زموږ لپاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه محمد صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وتړل شي او کتر شای زین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته د دې پوښتنې نه مخکې کې اجازه یې چلان په دې عوامل باندې پوښتنه د خبرې ولې دي تراور چې د دومره تر جمعې ولې ده داسې یو حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا هدي اخل دي د خپل رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دې مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیدي چې اوس مګوینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلې دي خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو حقوقي مسایل لرو ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر نن پورې دا د پرځي کرکې په وګدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلې دي حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووزي نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان په شول ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره د سیاسي خلک راوصل کیږي او بیرته ایستل کیږي نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر د پاره د سیو رادیکال خلک رامنځته کی نو مغه وو چې د غټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شو او جنرال حمید به په پاکستان کې کار وکړي عمران خان قدرت ته ورساوه دغه رادیکال کړي په خپل د ایس ای کې موجوده ده د جنرال ضیاءل حق د وخت تر اوسه پوری کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را سرګندېږي او دا ډیره غوښنه او ډیره قوي کړي د خپل په ایس ای کې په دوی کوکو کړه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپل دغه سی او قدرت ولري او دغه خلک چې وسله اخیسته و تر یو هدا پوری راولي په دې مناطقو کې ځای په ځای کې دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغي قانون پلي کوي دا څو وخت د عمران خان په وخت کې خبري مشولې فیض حمید چې کابل ته ملاړ چې د دوی سره کتلې وو بیرته د دوی راستنیدنه او هغه ځایونه کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه و رامنځته شوې و عمران خان حکومت ایستو شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوله ایستو
هم تر څو کله د خبرې را سره ورلاندې کې ځکه چې نور میلمانه هم شته راسو دغه اصلي قضیه چې
کله چې دا خلک سره ایستو شو اولته قدرت ته طالبان رسیدلې و د دې تر مابین ترنګل تیار جاته شوله کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله وچون چې د ټي ټي پی د غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ پوګ جنگیدلې وو د دوی په خلاف باندې اقدامات یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده لیکن د دې ځینې کمانډانان چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و نو په دې اساس باندې څنګه چې اورست تر بل ویډیو را شو ده او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړې توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي او نه تنها دا بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو کارونو کې دیږي نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې پیغه باندې
وایي مننه خاتک صاحب لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دی په یو ډول نه یو ډول پاکستان د څه شي په لټه کې ده هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگیدل ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کاوه اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کولای چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګیدل جنگ د پاره د وړه تل افغانستان ته ارزاده چې د پاره طالبان مرسته کولای چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه ګڼي او تحت الحمايه سیمه جوړول غواړي د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا داسې نه ده، پاکستان پالیسي د افغانستان باره کې پالیسي ډېره ناقصه غلطه پالیسي ده، او دا ټول جنجال د دغې پالیسۍ په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او بده مرغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پوهېږي، او هغوی دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي او دا به وکړي، داسې نه کوي دی.
یعنی ستاسو په نظر خټک صاحب، عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې له دې پرته چې په افغانستان کې څوک قدرت رسیږي، د هغوی هغه عمق ستراتیژیک ثابت د بدلېږي نه؟
بالکل، دوی عمق ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین الملی معاہدہ دا ٹرانزٹ ٹریڈ، یعنی ٹرانزٹی تجارت، اگر معاہدے لا مخی تاسو سڑک سنگ بندول شي، یو بل هیواد مستقل هیواد ته سنگ سڑک بندول شي، خود سره دا خپل ایالتونو سره کوي چې زور ور باندې کوي، یا مستعمری وی یا لاس لاندې سیمه وی، هغه سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمری خونه سلوک کوي. تاسو ګورئ د افغان مهاجرینو په ټول پاکستان کې نیولې دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو ناروا ظلم هغوی سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي، او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي، او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړې ته رسېږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې، او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړي
اصلی ماہیت نہ ملی گرا دی اگوئی ددی گندنا کڑے دا دے گندنا کئی او ددی پرانستان گوختنے کڑے دا سمدستی او دے بارہ خلاف کمپین چلو لے دے تاسو گرے دے پی ٹی ایم کسان پہ بندی قانو کی دی، علی وزیر او نور کسان په جیل کې دي، موسن داور د دا دې خلاف आवाज اوچت کړي دي، د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې باره کې خبرې کړي دي چې دا پرانی زیدا غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي، پاکستان کې د خپل جنجالونو دومره ډېر دي چې سړی چې یو ته لاس نشي بل نوې جنجال را ورس پیدا کی. نو خدا دې چې ملي ګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزور خپه دي، او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپل ما دا ته چې دا دې د پاکستان کې د نن اوسېدل کې پښتنو حالاتم خنه دي.
بلی خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو، مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو ته بیا در شو. داسې هم ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره، هغه څه چې پاکستان کوم اموال له دغې لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اورېدلي؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمدا وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډېر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډېرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دی. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا ته استعمال میده، هلته اوس د هوا درجه ډېره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی. او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یو لار په پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده، چې دا لار اوسه یعنی د پر بامیان باندې تیریږي، هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره سوې ده، د کابل ټوله هغه د سوانګ ټوکې شي چې دي هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته، هم ترانزیت هم تللی شي تر تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید اوږدوالی ولري یا درې درو ساعته پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته، پر لار باندې هم د روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه. همدر صاحب، مخې لیدې چې تاسو ته درشو. خټک صاحب ډېر وخت نه لري، یوه پوښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب، زما غږ به حتما اوري. دغه لبزی ناندری چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت دایي کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کیدله یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هره د ناامنۍ پیښه چې کیږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کیږي. دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا د ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات اوساتي، هم چین سره اوساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم. خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارزده پیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړې مرکه درلودله. هغې هم ویلې چې واشنگټن ډېره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړي وي. دلته به د دې دغه واورو بیا ستاسو تبصره غواړم پی واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیر مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظرو تیره ورځ د واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگټن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لرې شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای لرې شي. ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لیږلی دی، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندرې چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خدا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جدادونه دي، کورونه دي، هغه خو څه ضرر نه لیدلی، او هغه ته څه مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته شته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغوی ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغوی سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جنرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړی اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغسې کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان، ګمانم چې تاسو نور وخت
زو اجازه ته غواړم. تشکر.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یا افراسیاب خټک کو چې تر روسه زمونږ په خبرونه کې ګډون کړی وو او نور نشي کولای. همدار صاحب، تاسو د رجوع به خټک صاحب څرګندونې مو واورید چې دا داسې یو لوبه ده، پټ او ښکاره په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډېر ښه شي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالانو او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدره شي یا حایل شي. او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تطبیق شي. نو هغه شي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې، چې دغه پروژه هم تر لاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي، وبخې هغه خام مواد چې دي هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منکسي هیوادونو په ځانګړې توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده، د سی پیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه یو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده، هم د عاصي بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه هم دغسې روانه ده.
مومن صاحب، تاسو ترسو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې، طالبان چې وخت رسېدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډېر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی، دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلی اړیکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر زیان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي که موږ یو، موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې تاوان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ ټول موټران ورسل، په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن په دې کې خپل کاروبار درلود، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار، او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نو ورځې کیږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچ چاته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی، که د پولې آخواته دي که دې خواته دي. په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان ده چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی، څو میاشتې بعد بیا د پاکستان میوې دلته راځي. هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی، که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت هر څونه ډیرنشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو ستونزه یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغ لرونکو هغه دا ده چې په د تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یوه حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثر تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړېدې، هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت شي د زراعت وزیران مقرر شوی دي ټول به په خارج کې په خپل بنگلو کې بناسي او په خپل میلو باختي. دا باید وګو سپشتنه وکي. دا شل کال چې انته تللی و، اوس هم زموږ دغه دی اته موږ طبي سره سړی خونې نه رو تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د دند په سر کې واقع دی. هغه ته درد د هلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغسې د دې سړو خونو څخه استفاده کوي، هلته د دې څخه استفاده نه شوې. دا نن ما ته یو چا وویل، وایي ما ته مځکه راکړه چېلته سړې خونې ځکه موږ پیاز وو په اویا افغانۍ یا په 40 افغانۍ یو من دی، یا په 10 افغانۍ یو من 1 پیاز دی. دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنت. موږ نشو کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه به خپل یې اخلي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو ستونزه نه ده، ولی زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان پوهان چې ولاړل د افغانستان سره کومه وفا وکړه چې اوس ټول په خارج کې ناست دي، او دغه ځای نظریات راکړي چې کاشکې دا جوړ شوی وای یا به دا جوړ شوی نه وای. زه خو هم د افغانستان وایم، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو ځړی دی څوک په چی شي ولاړی دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه چو ولې زه فکر کوم چې اوس هم هاي چار وخت وګو ته ونی سي پزادي اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د طبيعي سړو خون څخه په سالان کې باید کار وکړي نور سړي خونی په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی برق چې په افغانستان کې سويچ په بل ځای کې وي او موږ خپل برق کونه لرو موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو په کلات کې چې جوړو په سمنګان کې چې جوړو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړی خونی جوړ کړو او دا ډیر زوږی همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي کدا نور چې زړې غواړي هغه کوي چې زړې غواړي نه کوي چې زړه ورته چې ورور یو سړکونه را جوړ کړ سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومه کونه راتلل وګور خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپل هغه پروژې ته راتلل هغه خپل پنه په استعمالولې یو هنګر به جوړ کی بل چې به جوړ کی یعنی تاسو سره کتاب چې مخکې شرط زاست خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول ته پاره جنگ هم دلته وجود لودي دا لوی لامل چې نه کیدی او بل خدا وجهه چاته وجود ډیره هیڅ نه ده کړی د افغانستان خلک په نورو کارو سره ښه و دا وکه هغه وکه اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري موږ په روسو ښکان پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا تاجرات درلودل هوایی دهلیز مو فعال دي په دغه سیستم زلکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوی ده دا ستونزې موږ په هیڅ بندر کې نه درلودل د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو ارزو می دغه چې دوه حکومتونه یو ځای سره کړی او د یو شته ځبین خاطر باندې دغه مشکلات د پایته کې شو دي نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم اوس پلانټ ماشينري ده پلانټ ماشينري دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د فار سامان آیا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ ماشينري بند ده دا بند خور خپل سرحد دي موږ نه درته وایي شی مې پرځه یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیون دلته انسانان ژوند کوي دغه لپاره ضرورت دی موږ آسیای میانه تخپل بعض مالونه د ریکسپورت په خاطر چون آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی د نور هیوادو سره زموږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخوا د منطقه ملکوته سره ولیداک دا نسته موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته ځه به هم خپل سر ته سم موږ نه وایي چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان سي ولید دغه عمل چې سوی دی دا د فکر کوم د پولي اخوا او دی اخوا ته واړه خصوصا دغه علاقه چې دلته مسلمانان ژوند کوي کتور هم دی که پېښور دی عام خلک عام تجاران عام ترانسپورټران عام زراعت ولا
زیان دې ترسه کی
مشکل سره مخامخ
من نه مومن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادي په څپو کې پروګرام او اوس په لار شو سیمته د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوې ده شینوار صاحب خبرونه ته خره خلاص موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبري وکړلې البته د سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کرا تاسو یو تصویر راکې چې وسالته وضعیت څه ډول دی
ډېره مننه تاسو دا څه چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغله او ما الته کې لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وي یا الته کې د مالونو کوم ډګ گاډي ولاړو دا بیرته لنډې کوتل ته لګل شوی اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ گاڑی افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشی ده او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده په تورخم کې دې اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه دغه سي د انتظامی دفترونه او د هر څه چې کوم دي تړلی پراته دي او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راځي امپورت اکسپورت او مطلب چې دغه درامدات او برامدات نه لشي او یوې اندازې
دا چې شنوارې په رسنیو کې ویل کیږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته باندې په سلګونو په خوراکي موادو بار لري باندې دي یاندا څنګه ده
بالکل دا صبر په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیز رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز یا خوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي زه په خپل باندې څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم ته لاړم په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي یا د مسافرو پلنډی کوتل کې البته تر خواوشا نوی لسلو پوری داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډي کوتل جماعت کې دیره شوي او دا هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پېښور ته لاړ شي، دلته ځان دپاره هوټل ونیسي او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته. خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپله خبرې هم وشوې، هغوی ته په دې جماعت کې یو څو ورځو دپاره د خیبر انتظامیې خواړه ورکړه، بیا هلته کې چې کوم مدني فعالان دي، ځایي خلک دي، دوه وخته ډوډۍ هم ورکوي، چای هم ورکوي. په هغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی، خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن یا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي، ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډېر کم امکانات دي چې ډېره زر خلاصه شي او مطلب دا خلک هغې غاړې ته پورې وځي. نو ډېر کم خلک په لنډي کوتل کې دي.
همدا پوښتنه ما کوله، یعنی د دې څرک نه لګېږي چې دروازه ډېر ژر پرانستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په 10مه نیټه او 11مه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغې کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او هغې اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل، خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې او یو شمېر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کېښودې، خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم وو هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل، اوریدونکي هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي. له میلمنو یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بلې بله،
هم در صاحب خبرونه ته راغلاست پختنه لری او لچای لری مهرباني.
مننه. بس خاصه سردیر واضح هوا له صدا یو له دا واسه نه غانان او د ترخه نه غاړه پختانه د قربانی دي. نو دې کې خو نور څو ویل نه تاوی نه د طالب عمل تا وو او امریکا عمل تا وو جنگ ته سر پندل کار اتل کار نه جنگ په هم دا عمل قرانه دو ولسپارې د کونډې یتیمان او شرکتونه ول څه تولید اولې زه دغه وایم اصلي مطلب دا د نوري صاحب دغه کاکړ صاحب چې کوم ویلي دي دغه د افغانانو د نیولو په باره کې کنه هم دغه مسله چې پېښه شوله نو هلته هغه هم دا بیان ورکړ. نو اول خو دغه زه وایم دا کاکړ قوم له یو پښتون نه هغه سره سمون خوري، پښتو سره سمون خوري، ځکه په هندي او پنجابي قوم کې کاکړستان. نو زه دا وایم چې اکثره خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاسه خوار شوی، د پښتون د افغان له لاسه خوار شوی. دغه اعلان چې دغه ماجر قانوني ونیسي، نو دې کې خو دغه قانوني دی لیږي دا په تصویرو په دې بولدک کې طالبان ویني لغت نه تر وړو پورې او پاکستان حکومت له عسکر نه پورې تر باچا خبر ده. نو په دروازه په قانون پرې دي چې دروازې نه خواسي یا غیر قانوني.
مننه. هم در صاحب نور اوریدونکو هم دي. بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. څوک او له کوم ځای متماس نیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله تعالی او منور اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او څه پوښتنه لري مهرباني؟ زر
حکیار زموږ خبره کومه صاحب
مهرباني څه پوښتنه لري؟ د میلمنو له چا پوښتنه لري؟ خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع کوي.
یو نظر وړاندې کوم، یو پښتون له میلمنو لرم که شاید چې وخت راکړي. هغه دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په مابین کې د ګاونډیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دوی نه ده کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د قسم په خدای که مسلمان یې هغه کامل مسلمان صحیح چې جار دین فضا بي، ملګری دین فضا بي، کلیوال دین فضا بي، هم ګاونډی. نو دا دوه ګاونډي دا کورونا د سره ګاونډیان دي. په ښار کې وایي تر څلوېښت کورو پورې ګاونډی دی. نو پاسو دا موږ دوی هم سره ګاونډیان دي. نو دوی ولې دا حقوق د مسلمانانو سلفیي دغه زمان لري؟ الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. دا دونه تاوانونه په میلیارډ ډالر شو تاوانونه ورسېدل. دا کوم نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې فائدې شي چې مقصد او ولې دا کار کوي؟
مننه. مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفاً لاند پختنه وکي څوک او لکم زم تماس نیولای
غلام حسن خان کوچای لوګر نه تاسو سره تماس کې مور روزانه
کوچای سپ خبره باندې خلک لاس پختنه مو کوي کوي مهرباني
مهرباني روزانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنه خدای غد روزانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی د افغانستان ته توانونه ورسولې دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوستي مخاردار اچولې د موږ غټه ضربه ده د موږ دولت چې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته کله سیزن د افغانستان شروع شي د پلمی باندې جوړي نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت حکومت راغلي د پاکستان د پښتنه نه د کړی ا پښتنو کې یو مثال دا وایي چې چا چا چرګ وځل یو پښتنه ونه کړ اخره مانله سړی ته ورسې د مال نه ټول کبل نو موږ دایلله اسلام مې ما امارات نه کوړو چې بیا د دې پښتنه وکی د دې پښتنه وکی کبه د ایم سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټولو
مننه
او خپل ته کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیر هڅه وشول چې دغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورجانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري که دای بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ انده تنل
bale bale دا درسته خبره ده مننه کور ودان bale قدر من اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي هم تر څه څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل پدې کې ځینې د اخه ګوندې توپ اصل ته اشاره شوې ده آیا فکر کوي چې پاکستان د ښه ګاونډیتوب اصل تر اوسه پورې مراد کړی دی دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګري ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداری کوي چې ورکوي چې دیش ملون وګړي وګي دي افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم ورته راپورته شي آیا د ښه ګاونډیتوب کوم اصل دی کوم
نوری سه په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخله تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې د پندای او په پېښور کې جوړ کړي دي او کابل ته راډیسان کړي دي هغه حکومتونه سره د اړیکې شې نه ویني معنا دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک به د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري پاکستان یو پروژه و د غر پروژه و د خپل اهدافو لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او د دوی د تماس نیول او افغانستان نن نه ویښه ده خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې ده هغه هر کوم حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې ده تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غوږ دې ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه دی خو ځبته په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس دا د رښتینې تاریخ په ناګه کې چې پاکستان د افغانستان نه یو ښه ګاونډي دی نه یو اسلامي هیواد دی او نه هم باید پراتونکو چې په دغه سیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو تل چې واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د وخه ګاونډیتو هیله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب
مننه مومن صاحب اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر د کاکر قوم لوی قوم د اخوان ووسی د اخوان ووسی نور قومونه هم پښتانه دي حداقل د خو باید دغه اقدامات د افغانانو پر ضد دونه کې چې د افغانانو د نیول وی هغه چې د په وینا اسناد نه لري قانوني د هغوی د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقت صدر اعظم پر ورستیو کې ډیره توند خبرې هم کړي څرګندونې او پکراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي کسر کراش دی ته پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دوارو پوله دوارو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی بل بل خو اوس چې د پاکستان مقت صدر اعظم دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي یا دی کولای شي یا دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري دغه سي هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي
تمنن اول خو سیاستونه تاسو په دې ځنه غواړم چې سیاست ته ورداخل شم او دومره به د توه ما چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخه هلته په دې په هغه مملکت کې هم
ګټېستا او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته به ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولې بیا هم زموږ منهایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریشې لري او هم په پاکستان کې غټ ریشې لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی د پاکستان خلکو او د افغانستان د خلکو وقته چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتونو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخستې دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت هله تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش تورلس یا جرلس پاچهی چې اوس ته رسیدي په دې ټولو کې مشتز ما دا سیاسي زه ډیر کښوم یخچالونه پر هغه خو موږ نیولې و دا یخچالونه هله خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدله شوې ده ټول شان په مشکلات کې نو زه فکر کوم چې
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمانه ما اړیکه پرې شوله هم در سره تاسو ته درځو د افغانستان په اړه ډیر ځلی خبره کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نشول او چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دی کاملا سیاست بل ډول شوی دی تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلې سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښې اړیکې لرو د چین پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل پاکستان ویل ایران ویل یا چین ویل چې یو باثباته امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي ولې افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن تر رسیدلی دی آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې لنډمهاله اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم داسې عجولانه تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه دغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان دغه قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپل قومونو سیمو او ولسمو په نمائندګي باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مخامونو پورې ورسوي داسې سمشته دي دا به وخت کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د د تیرو پنځه سلويختو کلونو کومه لړۍ چې د دیغې وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو تکمن وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و شاوخوا منځري آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا شل کاله ولسمشران اته د ټول عمر لپاره دی د چین وضعیت هغه ډول دی د ایران وضعیت هغه ډول دی پاکستان یو نسبی دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي غلري یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي دا ورته مهمه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازي د سرمنشي استازي ویلي دي چې کچېرې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي دا ډېر غربي هیوادونه مطرح کوي او دا هغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیارډونو ډالر مرسته کړې ده نه ګاونډي هیوادونو نه نور هیوادونو نو که دغه سی وی افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهد دي تورخم شخړه
خطر دې ده د پوری د ځینو متخاصم هیوادونو ګټي چې دی هغه په جنجال کې هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې خو یو سونامیز لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کوي لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسي داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دي هغه نه تضمینېږي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسي چې د هغه ناقشې ده په افغانستان کې، نو تاسو اوس ګورئ چې داسې اوازې دي
چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تېرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې وه بېنظیره وه. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کاله راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سل اتیا درجه تغییر شو. همدغسې دا د څلوېښتم کال نه وروسته د ډیموکراسۍ لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په هغې کې راغی، او دغه شل کاله وروسته هم. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغسې یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخورېدلی شي، دوی ته تر ورسېدلی شي، دوی ته هدیا خله د دوی ګټې متضرر کولی شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې په منځ کې دی.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما د سویلې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې در سره شوي یا څه کوم څرک لګېږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟
موږ کوشش کړی چې موږ هغه سلسله مراتب مراتب موږ خپله لومړۍ ستونزه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ته خوني سره، او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین د تایم د مخه موږ ورور یو څو شانو ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوق څخه ان شاء الله موږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عملي نیول دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودې، په د لیدر لودي د پاکستان د چارواکي راغلي و، یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خاص خدات یغه ته خبرې وسولې چې د زوته پر په هیڅ وخت نه وته، یعنی
یو د خوخ پر لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خاصه دي چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لږوي، فقر راولي، بیچارهګي راولي، او پر موږ باندې به ام آسیا نه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بی اعتباره منطقه دی ثابتوي، او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې دپاره کار کوو، او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت هم پاتې وي.
کور ودان. مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک، او دغه راز د خپل خبریال مشال څنګه، البته خبریال فرهاد شنواری څخه مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانوریاس نوري مخته یووړ.